آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
غنی او عبد الله نن دوه په دوه غونډه کوي. بشری خونو د څاري دروي چې خونځي د فوجي اهداف لپاره کارول کیږي، او د فرانسې حکومت په خونځي کې د امنیت ساتنې په حق لا ځنګړې غونډه کړې ده.
دا خبر مو واورید چې د بشر د حقوقو د سارنې نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې ده چې د افغانستان په ناامنو سیمو کې حکومتي قواوی د خونځیو نه د نظامی اهدافو لپاره کار اخلي، او دا کار د شاګردانو ژوند په خطر کې اچوي. د امریکا د خارجه وزارت ناطق د سوریې په داخلي جنگ کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په داس حال کې چې د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نږدې یو ونی وغځېدله، ټاکل شوی چې نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله د راپورته شوو نندرۍ د لرې کولو پر سر یو په یو خبري وکړي. د ولسمشر د بیان مرستیال د وخان مینهپال امریکا غږ ته ویل دواړه مشران به نن مازدیګر په ارګ کې په یو لړ مسلو سره خبري وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست هم د حکومت د مشرانو ترمنځ د نننۍ ملاقات تایید کړی دی، خو په رسمي توګه یې په دې اړه څه نه دی ویلي. له اجرایي ریاست څخه یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله نن له غرمې وروسته په یو لیدنه کوي. د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې په مالی ملاتړ د قندار په ملي کرنیز ساينس او ټکنالوژي پانتون کې د کرنیز تحقیقاتو یو فارم جوړیږي. د امریکا نړیواله پرختی اداره وایي چې محصلین او بزګران به له دغه تحقیقاتي فارم نه د یو روزنیز مرکز په توګه کار واخلي. د دغه ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې تحقیقاتي فارم کې به محصلینو او بزګرانو ته د غنمو او ترکاریو د کرلو، بڼوالۍ او د حاصلاتو د ساتنې په برخه کې پرمختللې زده کړې ورکړل شي. خایسته انسایډر واچ خایسته. د قندز په دوه ولسوالۍ باندې پر یو وخت طالبانو بریدونه کړی دي. نن سهار وختي د دولت مخالفو وسلوالو د قندز په دوه ولسوالۍ خاناباد او چاردره باندې بریدونه وکړل چې په دواړو ځایونو کې اتلس تنه وژل شوی دي. د قندز امنیت قومندان محمد وبخی د قندز امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ ویلي دي چې د دولت مخالفو وسلوالو د قندز د چاردره او خاناباد پر ولسوالۍ بریدونه وکړل، خو د افغان ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. د امنیت قومندان جنگلباغ په یو مدبتی کانفرنس کې وویل چې طالبانو پلان درلوده چې د چاردرې ولسوالۍ محاصره کړي او یا ورته سقوط ورکړي، خو افغان ځواکونو د طالبانو حمله په شا تمبولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې د بغلان په ولایت کې افغان پوځیان له خونځې نه د نظامی اډو په څیر کار اخلي، خو د دفاع وزارت یوازې له تړلو خونځې څخه موقتی ګټه اخیستنه مني. د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو راپور کې ویلي دي چې په خونځې کې د افغان زده کوونکو د زده کړو بهیر نه یوازې د طالبانو لخوا، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چې له خونځې د موضوع په څیر کار اخلي، له خطر سره مخ دی. هند وای دی ته چمتو دی چې د پاکستان سره د تروریزم پر سر خبرې وکړي. هند وای دی ته چمتو دی چې د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر سوبرامانیام جی شانکار د پاکستان په بلنې هغه هیواد ته ولیږي چې د سرحد په دواړو خواوو کې د تروریزم سره په مبارزې خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه غوښتنه په کشمیر کې د جنجالونو نه وروسته شوې ده. هند په دې ټینګار کوي چې د سرحد په دواړو خواوو کې د تروریزم پر سر خبرې د جمو او کشمیر د اوسني وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي. د روسیې د اقدام چې په سوریه کې د هوایی بریدونو لپاره د ایران د اډونه کار اخلي، نه یوازې امریکا بلکې په سیمه کې د امریکا ملګری اندېښمن او حیران کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې جنگي جیټ الوتکې د ایران د همدان هوایی اډې نه پرواز وکړ چې په حلب، د ارزور او ادلب کې د اسلامي دولت یا داعش په مرکزونو بمباري وکړي. نور تفصیل د خایسته سعادت لامې په راپور کې اوري.
د امریکا د بارنوی چارو د وزارت ویویان د سوریې په کورنی جنگ کې د روسیې د مخ په زیاتی دونکو لاسوهنو پاړه اندېښنه څرګنده کړه.
It's unfortunate but not surprising.
دا تاسف زاید خود حیرانتیا ور کوم نوې خبره هم نه ده. زه فکر کوم چې دا د روسیې د هغه سیاست واضح نه خدي چې وای په سوریه کې د داعش او النصره د منځوړلو په نوم ګورو چې دوی په اصل کې د ایران په مرسته په سوریه کې د نن د حکومت ضد میانرو قوای په نخ کوي.
دا هوای بمبارۍ د هغه هڅو یو برخه ده چې غواړي د سوریه د مشر بشار الاسد د وفادارو ډلو ملاتړ وشي. ایران او روسیه دواړه په حلب ښار کې د یاغیانو د وروستیو شدیدو تهاجمي بریدونو له کبله اندېښمن شوي دي، ځکه دوی د شدیدو جګړو سره سره په جنوب او ختیځ کې د اسد د رژیم د ځواکونو په وړاندې پرمختګ کړی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادون اوریا. د فرانسې حکومت نن د چهارشنبه په ورځ په دې خطر ځنګړې غونډه جوړه کړې چې په خونځیو کې د امنیت په ټینګښت خبرې وکړي. فرانسه دا کار وروسته له هغه کوي چې په دې هیواد کې سخت دریځه ډلو څو غټ بریدونه وکړل. د غونډې مشري په خپل جمهوریت فرانسوا اولان کوله. د دفاع وزیر نیلی دریان په غونډه کې وویل چې د سخت دریځه ډلو لخوا خطر له هم په لوړ ساتاشته دی. په فرانسې کې نوی تعلیمي کال د سپتمبر په میاشت کې پیلېږي. د دفاع وزیر همدارنګه وویل چې د فرانسې په نورو سیمو کې به د پوځیانو حضور کم شي، خو په پاریس کې به نور پوځیان هم د امنیت د ساتلو لپاره په دندو وګمارل شي. ترکیه د اسرائیل سره د پخلاینې معاملات د منځوري لپاره پارلمان ته لیږلې ده. ترکیه د شاوخوا شپږ کلونو لپاره د اسرائیل سره اړیکې نه درلودې، خو تېره میاشت د دواړو هیوادونو موافقه وکړله چې روغه جوړه به کوي. د ترکیه حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د برقرارولو سند پارلمان ته لیږلی دی. که پارلمان منظور کړي، ښایي چې دواړو هیوادونو به خپل سفیران یو بل ته ولیږي او اړیکې به د سره پیل شي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د خپل انتخاباتي ټیم په جوړښت کې ستر بدلون راوستی. په داس حال کې چې عمومي انتخاباتو ته یوازې درې میاشتې وخت پاتې، ډونالد ټرمپ سټیفن بینن د خپل انتخاباتي مبارزې اجرایوي رئیس او کلیانی کانوی د انتخاباتي ټیم مدیر ټاکلی. ډونالد ټرمپ چې د ویسکانسن په ایالت کې انتخاباتي مبارزه کوله، د تورپوستو امریکایانو نه وغوښتل چې دا ځل د نومبر په میاشت کې د دیموکراتانو پر ځای جمهوری غوښتونکو ته رای ورکړي.
The Democratic Party has taken the votes of African Americans for granted.
د دیموکرات ګوند د تورپوست امریکایانو رایه ته چندانې ارزښت نه ورکوي. هغه دا فکر کوي چې تاسو ملاتړ کوي او په بدل کې تاسو ته هیڅ هم نه دی کړی. هغه د افریقایي او اصل امریکایانو نه ګټه اخلي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دیموکراتان باید په دغه رایه کې سیالي وکړي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې د امریکا داخلي خارونه ورغول شي او د درغلوی نه د ډک سیستم ناکام مشران رد شي. سره لدې چې ډونالد ټرمپ خپل خبرو کې د پولیسو هغه تشدد ته اشاره وکړه چې تورپوست امریکایان پکې پنهښ شوي دي، خو د نظر د معلومولو سرویګان خي چې واځي د ګوتو په شمار تورپوست امریکایان د ډونالد ټرمپ ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. درنو اوریدونکو، د قندز په دوه ولسوالیو باندې په یو وخت کې طالبانو بریدونه کړي دي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو اول دې رپورټ ته چې د بشر د حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ اندېښنه څرګنده کړې ده چې د افغانستان په ناامنو سیمو کې حکومتي قواوې د ښوونځیو نه د نظامي هدفونو لپاره کار اخلي او دغه کار د شاګردانو ژوند په خطر کې اچوي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د بشر د حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټ واچ چې مرکز د امریکا د نیویارک په ښار کې دی، د افغانستان په حق له خپل تازه ریپورت د بغلان په ولایت کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له خونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره د کار اخیستنې تر نامه لاندې د دغه ولایت د خونځیو د شلو مدیرانو او ښوونکو سره د مرکو په اساس ترتیب کړی او نن یې خپور کړی دی. د بشري حقوقو سر نړیواله اداره وایي چې په ټول افغانستان کې د جګړې په لومړیو کرښو کې په پرتو خونځیو کې زده کوونکو ژوند د ګواښ سره مخته. دا ریپورت وایي چې یو لړ جدي اندېښنې شته چې له خونځیو څخه کارونه د دې سبب شوي چې د افغانستان حکومت وسلوال مخالفان پر دغسې خونځیو بریدونه وکړي چې له امله یې زده کوونکي له زده کړو پاتې کیږي. په دغه ریپورت کې د بغلان ولایت د پوستک بازار په کلي کې د یو منځري ښوونځي یادونه شوي چې پکې په 2010 کال کې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي وو. چې بیا وروسته د وسلوالو طالبان لخوا پرې برید وشو او د امدی خونځي په یو ټولګي کې وو پولیس ووژل شول. د دغه ریپورت پر اساس تیر کال د بغلان ولایت د مرخیرو په کلي کې افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په مرسته یو خونځي پرانستل شو چې درې نیم سوه نجونو او هلکانو پکې زده کړې کولې. طالبان دا خونځي ونیو چې سږ کال بیا افغان ځواکونو په دغه خونځي وسلوال برید وکړ چې له امله طالبان له دغه خونځي ووتل، خو په جګړه کې خونځي بیخي ویجاړ شو. د هیومن رایټ واچ د بشري حقونو سر د ادارې یوې چارواکي میرمن پیټریشیا ګوسمن په دغه ریپورت کې ویلي چې د افغان زده کوونکو د ښوونې او روزنې بهیر نه یوازې د وسلوالو طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې دی، بلکې د هغو افغان ځواکونو لخوا چې په ښوونځیو کې څنګلونه نیسي هم تر ګواښ لاندې راغلی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دا ستونزه مني، خو وایي چې د افغان ځواکونو لخوا د ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره کارونه د تیرو کلونو پرتله ډېره راکمه شوې ده. د افغانستان د پوهنې د وزارت د خپرونو رئیس محمد کبیر حکمه له امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغه وزارت په دې مسله د افغانستان د ملي امنیت شورا سره هم خبرې کړې.
متاسفانه موږ دا موضوع تاییدوو. خوشبختانه په هغه کچه لا نه ده چې څو کلونه پخوا وه، اوس ډېره لږ ده او هغه هم په هغو سیمو کې تر ډېره پورې چل ده ناامني ډېره وي، او خصوصا په هغو سیمو کې چې سیمې د حکومت او د وسلوالو ترمنځ تبادله کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت هم دا ستونزه مني او وایي که چېرې په نامنو سیمو کې افغان ځواکونو له کوم ښوونځي څخه کار اخیستی وي د یو دوه ورځو لپاره به یې اخیستی وي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ښوونځیو څخه موقتي کار اخیستنه له هغو ښوونځیو شوي چې زده کوونکي یې رخصت وو.
داسې شوي دي چې کوم وخت کې ښوونځی رخصت وو، یا مثلا په هغه سیمو کې چې موږ عملیات درلوده و هلته مثلا د مخالفین وو، که د یو ساعت لپاره یا یوې ورځې لپاره یا دوه ورځو لپاره ترېنه استفاده شوي وي هغه موقتا دا موږ نه ردوو.
خو جنرال وزیري وویل چې د هیومن رایټ واچ ریپورټ چې افغان ځواکونه په پرله پسې ډول له ښوونځیو کار اخلي سم نه دی او دی یې په کلکه ردوي. جنرال وزیري وایي د مخه هم داسې راپورونه وو چې ګوندي افغان ځواکونه له ښوونځیو کار اخلي، خو کله چې د افغانستان دفاع وزارت پلټنه وکړه دا څرګنده شوه چې دا راپورونه سم نه دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ بل خبريال ګل رحیم نیازمند خوندود نه رپورت راکړی دی، ویلي دی چې طالبانو نن د خوندوز د ولایت په دوه ولسوالیو باندې یو دم بریدونه وکړل.
سهار وختي د دولت مخالف وسلوالو د قندوز په دوه ولسوالیو خان آباد او چاردره او د خار په شمالي برخه الچین پلسیمه باندې بریدونه وکړل چې په درې بیلابیلو سیمو کې په جګړو کې اتل لستنت مخالفین وجل شوي دي. د قندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگلباغ وایي چې د دولت مخالف وسلوالو د قندوز د چاردرې او خان آباد پر ولسوالیو بریدونه وکړل، خو د افغان ځواکونو لخوا په شاو تمبول شول. د امنیه قماندان جنگلباغ په یو مطبوعاتي ناشته کې وویل چې طالبانو پلان درلود د چاردرې ولسوالی محاصره کړي او یا ورته سقوط ورکړي، خو افغان ځواکونو د طالبانو حمله په شاو تمبولي. جنگلباغ زیاته کړه چې په چاردره کې طالبانو له دوو طرفونو پر ولسوالی بریدونه وکړل چې د هوایي قواو په ملاتړ د مخالفینو اته تنه وسلوال کسان وجل شوي دي. هغه زیاتوي چې په خان آباد کې طالبانو د تخار قندوز لوی لار د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیمه کې قاری زبیح الله د لس تنو وسلوالو په ګډون وجل شوی دی.
بلامه قاری زبیح الله با ده نفر د مسیر سرک خان آباد کې میخواستن که مسیر را بند بسازه زده میشن.
نن ورځ د طالبانو یو قماندان له لس تنو ملګرو سره د خان آباد د لارې د بندولو پر وخت وجل شو او په چاردره کې اته تنه وجل شوي چې د ورځې تر ناوخته پکې جګړه روانه وه. هغه زیاته چې اوس هم د قندوز د خار په شاو خواسي مو کې تیتو پرک جګړه شته ده.
یو پروګرام داشتن کې ولسوالۍ چاردره سقوط وکړه، که خوشبختانه به مقامت نیروی امنیتی
دوی غختل د چاردری ولسوالۍ ته سقوط ورکړي او د خان آباد ته خار لار بند کړي، خو ونه توانیدل. جنگلباغ زیاتوي چې طالبانو غختل افغان ځواکونه په مختلفو سیمو کې مصروف کړي او د چاردری ولسوالۍ ونیسي. جنگلباغ زیاته کړه چې طالبانو غختل د قندوز د خار شمال لور ته دالچین په نامه لوی پول والو زوی او د امام صاحب دشتیارچی شیرخان بندر او دزلار وټړی. هغه دا هم ویل چې په ټولو سیمو کې مخالفین مات شوی او د افغان ځواکونو لخوا درانه تلفات ورړول شوی دي. ل چاردری او خان آباد ولسوالۍ پرته په امام صاحب کې هم ل تیرو دوه نه یو را پدې خو د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. په قندوز کې دغه جګړې په داسې حال کې پیل شوی چې په دغه ولایت کې د ازادۍ د ونوي میکلیزې د منځلو لپاره په خار کې ترتیبات روان دي. د قندوز خار پرنګ بیرغونو په خل شوی او لا هم هڅه کوي خار کولشی. د لومړی ځل د چې په قندوز کې اتشتم د اسد لپاره ځنګړي پروګرامونه نیول کیږي او د دغه ورځې د منځلو لپاره هڅه کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږی ګوز مونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد مبارزې د چارو موین ویلي دي چې د تیرو کلونو نه سږ کال په ملک کې د کوکنارو لږ کښتونه تباه شوي دي او وایي دا مبارزه ځکه کامیابه نه ده چې لویو قاچاقبرانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ راډیو همکار په دې هکله دغه راپور راستولی دی.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موین باز محمد احمدی وای په دغه هیواد کې پراخه جګړه د دې لامل سوي چې زموږ کې کرل سوي کوکنار په کم اندازه لمنځه یوړل سي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موین باز محمد احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنوي ته ویل چې ډیری په کوکنارو کرل سوي زمکي په هغو ولایتونو کې دي چې اوس مهال پکې عملاً جګړه روانه ده.
به شک نیست که قسمت کیش تمثال
پدی که شک نسته چی سش کال پا کوکنارو کرل شوی زمکه پا کم اندازه لمن زورل شوی زکه دا کوکنارو کش دیر نهم نسیم تا انتخال شوی او سش کال زیاتره پا هغو سیمو که جگره و او دا کوکنارو دا لمن زورل لپاره زمینه برابرن نوا.
پا ورت وقت که دا افغانستان دا کورنی چار وزارت دا مخدره موادو سره دا مبارزه موینیت وی چه دوی له 800 کیلوګرام څخه زیات افیون کشف او نیولې دي. د دغه ادارې چارواکي وایي چې دغه مخدره مواد د بامیان ولایت په سیغان ولسوالۍ کې په یوه باروړن کې موټر کې بار وچه دوه تنه په تړاو هم نیول سوي دي. شاغلی احمدی همدارنګ وایي چې په مخدره موادو ډیری کرل سوي ځمکې د هیواد په جنوب په ځانګړي توګه په هلمند او کندهار کې دي او د دغو موادو د قاچاق مرکز هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه دي. د جاپان چاپ ډیپلوماټ ورځپاڼې هم لیکلي چې هلمند ولایت د وسلوالو طالبانو لپاره د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید لپاره ډیر ارزښت لري. ورځپاڼې لیکلي چې دغه ولایت د پاکستان د بلوچستان له ایالت سره سرحد لري او مخدره مواد ډیری له دغې لارې قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې او د یو شمیر افغان چارواکو له خولې په افغانستان کې له مخدره موادو د کښت او قاچاق څخه وسلوال مخالفین په ځانګړي توګه طالبان ګټه اخلي او په هیواد کې د جګړې د دوام یو عمده لامل بلل کیږي. شمیرې ښیي چې په هیواد کې د مخدره موادو کښت او قاچاق د تیرو 15 کلونو په پرتله په بې ساري توګه زیات سوی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې او د ملګرو ملتونو د جرمونو د کنټرول د ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لوی هیواد دی. د ولسي جرګې د مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي شهزاده شاهد وای ناامنی نړیوالې مافیا او د یو شمیر سیمه ییزو چارواکو لاس لرل د مخدره موادو قاچاق زیات کړی دی.
دلته کنیولې کیږي مکثره یا زمیدار دی یا ډریور کلندر دی یا کته ډیر عادي خلک دی. لوی قاچاق بران مسؤول دی او داغه د حکومتونو سره روابط دي. هغه په دې مسایلو کې سره شریک دي. د دې وجې نه د مبارزه موثره مبارزه نه ده.
امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې له 1 میلیارد ډالر څخه زیات پیسې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې لګول سوي دي. خو شاغلی شاهد وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق زیاتوالی کورنینه بهرنی عوامل لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. متحده ایالاتو د ګوانتانامو د زندان نه 15 بندیان متحده عربی اماراتو ته لیږلي دي. په دې 15 بندیانو کې درې افغانان دي. د یو تن کورنۍ د خوست په ولایت کې په بې صبرۍ شیبې شماري چې د ګوانتانامو د زندان نه د خپلې کورنۍ دغه خوشي شوی غړی وګوري.
عبیدالله هغه افغان دی چې په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندانه تازه خوشي شوی او متحده عربي اماراتو ته استول شوی دی. هغه له کورنۍ سره د یو ځای کېدو لپاره شیبې شمیري. عبیدالله 19 کلن و چې امریکایي ځواکونو په خوست کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیو او 14 کاله یې د ګوانتانامو په زندان کې تیر کړل. له عبیدالله څخه د دوه ورځو یو زوی پاتې و چې اوس 14 کلن دی. دا غورور زل کریم وای
بیګه خبر تیر شو تل امریکا رادیو نه آشنا رادیو تلویزیون نه او بی بی سی دا خبر راکړه. موږ مطمئن شو پرامت مې چې ان شاء الله خبره رښتینه ده. اگر کدا خبر پمنګ نه دا تقریبا په دې څیر لس کلو کې د جیل تر کړه د څیر لس کلو څومیاشتې
اغه زندانیان چې په ګوانتنمو کې له پوزي زندانه خوشی کیږي تر یوې مودې د رواني او بدني روغتیا لپاره د زنګړو ډاکټرانو تر څارنې لاندې وي د ګوانتنمو له زندانه د خوست اوسیدونکو او عبیدالله شکیدو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړ شوی خدا غتر شانواز اسوسییټډ پریس ته دا سی ویل
هغه د تکلیف چې وو تیر شوالو اوس په داس په شکر الحمدلله هغه د یو تلم ناروغلاله د به در دل کې مون خپل کړ هیڅ مشکل نشته مونږ ان شاء الله د سره ملاقات وشي
فضل کریم ویل چې دا هغه د ورور مدافع وکیل ورته ویلی چې عبیدالله به لمړی د شپږ میاشتو تر یو کال پورې یو دریم ایوا ته ولیکدول شي او وروسته به په بشپړه توګه آزاد وي په ګوانتنامو کې د یو بل افغان زنداني کمین خان پلار اسوسییټډ پریس ته ویل
یار ولا دومره خواخیمه مو داس وو چې خیر خیر چې دای دی ګونریغ ز د سمندر مال نه وتلای وی خیر هغه دوبای سید یا سعودي عرب سید چې کیم زی وی هغه سید خو چې دای دی جیل نه وتلای
د امره د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ګوانتنامو له زندان څخه دولس یمنیان او درې افغانان متحده عربی اماراتو ته لیږلي دي په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې چې په 2002 کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش لخوا جوړ شوی اوس یوازې یو شپېته بندیان پاتې دي برېښنا مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د ترکیه د عدلی وزارت ویلي دی حکومت د چهارشنبه په ورځ یو فرمان صادر کړی دی چې لمخي د سناسه 8000 نورو بندیانو خوشی کېدو زمينه مساعده شي دا اقدام ظاهرا داسې ښکاری چې ترکیه غواړي خپل ډک زندانونو کې د هغو زرګونو نوو بندیانو لپاره ځای خالی کړي چې د تیرې میاشتې د ناکام کودتا په تور نیول شوی او تحقیق ترې روان دی د دولت د فرمان په داسې وخت صادر شوی دی چې ترکیه د کودتا نه وروسته له هم په درې میاشتنی بیړني وضعیت کې د هغو کسانو خوشی کېدل په پام کې نیول شوی چې په دوه یا تر دې کمه موده د بند سزا تیروله او یا د بند نیمه موده یې پوره کړې وي دا راپورټ په بل خبرونه کې اوري د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو د قانون تعدیلی طرح ته پکتو وایي چې حکومت د منلو وړ انتخاباتو تر سره کېدو ته لیوالتیا نه لري د دې بنسټونو غړو د چهارشنبه په ورځ د ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتو د قانون د اصلاح شوی طرح د محتوا په حقله اندېښنه لري د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دي چې د انتخاباتو اصلاح شوی طرح یو الخیزه نه بلکې د مدني ټولنو او انتخاباتو نه د سار بنسټونو په مشورې جوړه شوې ده دا خبره په داسې حال کې شوې ده چې حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون له اصلاح شوی طرح خبر ورکړ او وایي چې د کابینې راتلونکي غونډې ته به وړاندې کی یوسف خان زادران په دې حق لمنګ ته راپورټ را لګل دی
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې افغان حکومت هڅه کوي د انتخاباتي نظام د اصلاح تر نوم لاندې سیاسي مانور تر سره کړي د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د چهارشنبه په ورځ لازادي رادیو سره خبرو کې د انتخاباتو په اړه د حکومت اصلاح شوی طرح ته په کتو وویل چې افغان حکومت اوس هم د منلو وړ انتخاباتو ته لیواله نه دی هغه وایي چې د انتخاباتو د قانون په ورسته اصلاح شوی طرح کې د انتخاباتو د څار بنسټونو سره مشوره نه ده شوی او داسې بریښي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وړاندیزونه هم په پام کې نه دي نیول شوی
معلومیږي چې حکومت تر اوسه هم د انتخاباتي اصلاحاتو او د شفافو انتخاباتو ترسره کولو لپاره اراده نه لري بیا هڅې کوي چې یو سیاسي معنی ورترسره کړي او عامه افکار وغولوي حکومت به داسې کار ونه کړي چې افغانانې د کېدو هیله لري
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون د اصلاح شوي طرح د بشپړېدو خبر ورکړ او وایي چې راتلونکي اونۍ به د کابینې غونډې ته وړاندې شي ارګ وایي چې د اصلاح شوي طرح له تصویبېدو سره به جمهور رئیس د انتخاباتي نظام د اصلاح په خاطر دریم فرمان صادر کړي د ایوا یا د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د مشرتابه شورا غړی شاه محمود مل وروستیو دې هڅو ته په کتو وایي چې د انتخاباتي نظام اصلاح له خپل اصلي لوري بدله شوې ده هغه ازادي راډیو ته ویل چې بیلابېلې ډلې په دې پروسه او راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلو لټه کوي خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د قانون اصلاح شوی طرح یو طرفه نه ده بلکې له ټولو خواو سره په مشورې ترتیب شوې ده د جمهور رئیس غنی ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل چې د طرح له لوستلو مخکې قضاوت غیر عادلانه کار دی
تقاضای ما از دوستایی است که اگر میبینن
نو دوستانو څخه زمونږ هیله دا ده کچیرې دوی وایي چې دا طرحه یو اړخیزه ترتیب شوې، خو نه، دا طرحه د دوی د مخکینیو وړاندیزونو او مشورو په اساس وروستۍ شوې ده. دوی کولی شي وروسته په دې اړه جزئیات وګوري او خپلې ملاحظې وړاندې کړي یا ورباندې بحث وکړي. اول د طرحه وګوري او وروسته د ورباندې منصفانه بحث وکړي. له دې ټولو سره د انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې که د انتخاباتو په پروسه کې رښتینې بدلونونه رامنځته نه شي، نړیواله ټولنه به خپلې مرستې کمې او پړه به یې بیا د حکومت په غاړه وي. دوی په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د پخوانیو ژمنو له مخې په دې اړه اقدامات وکړي او د نړیواله ټولنې ښه ملاتړ ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا د بارنیو چارو د وزارت نتاق د سوریه په کورنی جنگ کې د روسیې د مخبزیتیدونکو لاسوهنو په حقله اندېښنه څرګنده کړې ده. ایران او روسیې عکس العملونه څرګند کړي دي چې راپور یې وړاندې کیږي.
د امریکا د بارنیو چارو د وزارت ویویان د سوریه په کورنی جنگ کې د روسیې د مخبزیتیدونکو لاسوهنو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
It's unfortunate but not surprising.
دا تاسف زاید خود حیرانتیا ورد کوم نوې خبره هم نه ده. زه فکر کوم چې دا د روسیې د هغه سیاست واضح نه خدي چې وای په سوریه کې د داعش او النصره د منځوړلو په نوم ګورو چې دوی په اصل کې د ایران په مرسته په سوریه کې د نن د حکومت ضد میانه او قوای په نخ کوي.
دا هوای بمباری د هغه هڅو یو برخه ده چې غواړي د سوریه د مشر بشار الاسد د وفادار ډلو ملاتړ وشي. ایران او روسیه دواړه په حلب ښار کې د یاغیانو د وروستیو شدیدو تهاجمي بریدونو له کبله اندېښنې شوې دي، ځکه دوی د شدیدو جګړو سره سره په جنوب او ختیځ کې د اسد رژیم د ځواکونو په وړاندې پرمختګ کړی دی. د دې نه مخکې داسې رپوټونه خپره شول چې روسیه د ایران له خاورې څخه په کار اخیستنې په سوریه کې د ځینو ځانګړو عناصرو نښه کولو دپاره د ملګرو ملتونو منشور تر پښو لاندې کړی، خو د روسیې د بارنیو چارو وزیر دا خبره رد کړه.
В случае, который мы сейчас обсуждаем,
باید وایم چې ایران ته د جنگي جت الوتکو د پلورلو انتقال او یا هم د تهیه لپاره هیڅ ډول مسأله نه ده مطرح. دا جت الوتکه د روسیې د هوایي ځواک لخوا د ایران پر رضایت او د سوریې د حکومت په قانوني وختنه د تروریستانو په ضد د عملیاتو لپاره په سوریې کې هوایي عملیات ترسره کوي.
روسیې ځواکونو د تیر کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د سوریې د مشر په ملاتړ د خپل هوایي بمباری کمپاین ته دوام ورکړي. د ایران د پارلمان یا د اسلامي شورا د مجلس مشر علي لاریجانی یو ورځ وروسته لدی چې روسیې د ایران څخه د هوایي بمباریو خبر خپور کړ، په دې اړه خبرګون وخوت.
ما پایګای در اختیار
هیڅ مونږ چاته پوزي اډه نه دا ورکړي. دا اصل چې موږ روسیې سره د سیمه ایزو مسایلو او په خاصه توګه د سوریې په تړاو د خپل متحد په توګه سره همکاري کوو، د دې معنی نه لري چې موږ روسیې ته پوزي اډه ورکړي وي. کوم رسنۍ دا خبره کوي زیره ده.
د ایران لپاره په سوریه کې د هوایي بمباری د لپاره خپل خاص روسي الوتکو د اوچتېدو اجازه ورکول یو بې ساری اقدام دی چې په سوریه کې د دې دوو قوتونو د ګټو ارزښت په ډاګه کوي. د ایران اساسي قانون چې په 1990 کې د اسلامي انقلاب نه وروسته تصویب شو، په هیواد کې دننه بهرنیو اډو ته اجازه نه ورکوي.
د دې ساعت د خبرونو سرخط لرو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو نن د مازیګر په 15 بجو سره وکتل. د اجرایی رئیس ویان مجیب رحمان امریکا غا غشناری دوه ته وویل چې دغه غونډه د غونډه ناغوی خوشاله دی او په دې تاکید وکړ چې د اجرایی ریاست د توافقنامې په بشپړ توګه د تطبیق کېدو غوښتنه کوي. په دې حق له نور معلومات د امریکا غا غشناری دوه په ورستۍ خبرونه کې اوریا. د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې په مالی ملاتړ د قندار په ملي کرنیز ساينس او ټکنالوژي پنتون کې د کرنیز تحقیقاتو یو فارم جوړیږي. د قندوز په دوه ولسوالیو باندې پر یو وخت طالبانو بریدونه کړي دي. نن سهار وختي د دولت په خلاف وسلوانو د قندوز په دوه ولسوالیو خانآباد او چاردره بریدونه وکړل چې په دواړو ځایونو کې 13 تنه وژل شوي دي. هند وایي دی ته چمتو ده چې د پاکستان سره د تروریزم پر سر خبرې وکړي. او د روسیې د اقدام چې په سوریه کې د هوایي بریدونو لپاره د ایران د اډو نه کار اخلي، نه یوازې امریکا بلکې په سیمه کې د امریکا ملګري اندېښمن او حیران کړي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې په خبرو کې واوریدل چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ اندېښنه څرګنده کړې ده چې د افغانستان په ناامنو سیمو کې حکومتي قواوې د ښوونځیو نه د نظامي هدفونو دپاره کار اخلي او دا کار د شاګردانو ژوند په خطر کې اچوي. د خبرو اترو یا گفت شنو په نننی پروگرام کې په همدې مسلې باندې د ملوانو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. کولای شئ وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړئ. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.
رادیو آشنا